محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی سره د خپل نورو ملګرو ستاسو په خدمت کې یم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1402 هجری لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې 14مه د 1445 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومبه خور 19مه او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15مه نیټه ده. دوستانو، د خبرونې په دوام کې به درته نن هم لومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در وورو. ورپسې له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د خکولو د تاوان په هکله د معظم رهبر د څرګندونو په باب سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د رڼا سرچینې تر عنوان لاندې د قرآن شریف د آیتونو د شان نزول په هکله پروګرام اوریدل شي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د نړۍ د مخې د مهمو ګواښونو په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، راځو له یوې لنډې شانتمې وروسته. د تهران ریډیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران ولسمشر د سیمې د جیو پالیټیک او پولو د ساتلو په اهمیت ټینګار وکړ. ملګرو ملتو له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو مخالفت کړی دی. په سپین بولدګ او چمن دروازه کې د ډزو پیښه رامنځته شوې، او د فلسطین جهاد اسلامي د یو نوي توغندي مخکتنه وکړه. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د سیمې د سرحدونو او جیو پالیټیک د ساتنې په اهمیت باندې په ټینګار سره وویل، په هر پلمه سیمې ته د پردیو هیوادونو راتګ د سیمې د هیڅ کوم هیواد په ګټه نه دی. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په تهران کې په ځانګړو چارو کې د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر د مرستیال خلف اوف په کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې په کلتوري ګډولو او ژورو تاریخي او دینی باورونو باندې ولاړې وبللې، او څرګندې کړې چې ایران او آذربایجان جمهوریت ګڼ او بیلابیل ظرفیتونه لري چې مبادله یې د دواړو هیوادونو او ولسونو ګټې تامینوي. د اسلامي ایران ولسمشر د تهران او باکو ترمنځ د اړیکو د سویې الوړتیا او له هغو پلانونو سره مقابله چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د اختلاف او ګډوډي په موخه طرحه کیږي ضروری وبلله، او په دې خبرې سره چې په سیمه کې د ثبات ساتنه او لوړونه د سیمې د هیوادونو د ملګرتیا په زیاتېدو کې ده وویل، د ایران اسلامي جمهوریت، د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان د پیاوړي ګاونډي په توګه پوره چمتو دی چې د دغو دواړو هیوادونو د اختلافاتو د مشکلاتو په ختمولو کې مرسته وکړي. ولسمشر رئیسی تاکید وکړ چې د سیمې هیوادونه د سیمې د مسایلو د هوارولو وړتیا لري، او په هر پلمه سیمې ته د پردیو هیوادونو راتګ د سیمې د هیڅ یو هیواد په ګټه هم نه دی. په دغه ملاقات کې د آذربایجان جمهوریت د ولسمشر مرستیال خلف اوف هم د ایران د اسلامي جمهوریت د دریز او په تهران کې د دغه هیواد د سفارت لپاره له رامنځته شوې پیښې وروسته د خپل منځي اړیکو په ساتنه کې د رئیسی د اغیزناک رول په هکله وویل، آذربایجان جمهوریت او ایران د دوه اړخیزو او سیمه ایزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورولو لپاره ډیر ظرفیتونه لري. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان د نور سپوږمکې توغولو ته په اشاره سره وویل، د علمي محاصرې په پړاو کې د سیټلایټ لیګل یو ډیر ستر کار دی. د ویلو دا چې د نور درې په نامه د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران دریمه ځایي سپوږمکې د ستمبر په 28مه نیټه د قاصد راکټ په وسیله وتوغول شو، او په کامیابۍ سره د ځمکې په 2500 کیلومټري مدار کې راغله. نور درې د سنجونې او پیژندنې سپوږمکې ده چې د اطلاعاتو تصویر اخیستنې د برخې اړتیا پوره کوي. د ایرنا د خبر له مخې د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران مشر کومندان جنرال حسین سلامی په دې خبرې سره چې بالستیک توغندې د ټکنالوژۍ له نظره د نړۍ یو ډیره پیچلې ټکنالوژي د څرګند کړه. بالستیک توغندې په انحصاري توګه د نړۍ د زیات نه زیات دریو هیوادونو په لاس کې دی چې یو پکې ایران دی. هغه زیاته کړه، دښمنان نه خوښوي چې دا تجهیزات د ایران د ځوانانو په وړتیاو سره جوړ شي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. ملګرو ملتو له پاکستان د افغان کډوالو د استلو مخالفت کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوړې کمشنرې د پاکستانی چارواکو په سرګندونو باندې په نیوکې سره خبرداري ورکړي چې د افغان کډوالو ستنېدل باید په رضاکارانه توګه او بې له هیڅ ډول دباو څخه وي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوړې کمشنرې ویان قیصر خان آفریدی پرون وویل چې کډوال باید په خپل خوخه او له هیڅ ډول دباو پرته ستانې شي تر څو کوم کسان چې د خوندي ځای په لټه کې دي ملاتړ یې وشي. د ویلو دا چې د پاکستان موقته حکومت ټینګار کړی چې له راتلونکې میاشتې به له خپل هېواده د 11 لک ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو عملیات پیل کړي. ښاغلی افریدی په یو مرکه کې ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پلان اندېښمنوونکی دی. هغه له دغه هېواده وغوښتل چې د ملګرو ملتو تر ملاتړ لاندې افغان کډوال دی نه وباسي. یو افغان کارپوه هم وویل چې له پاکستانه د 1 میلیون افغان کډوالو د ایستلو په هکله د اسلام آباد د حکومت ګواښ نه عملي کیږي. د اسلام آباد حکومت پرون ویلي چې په پاکستان کې موجود ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د نومبر تر اولې نیټې له دغه هېواده ووځي. په دې لړ کې افغان کارپوه ترمیزي سعادت وویل تر راتلونکې میاشتې د څه باندې 1 میلیون افغان کډوالو په زور د ایستلو خبره له امریکې، اروپایي هېوادونو او طالبانو د کلنګ اخیستو لپاره د اسلام آباد یو تاکتیک دی. افغان خبریال سمی یوسفزی هم ویلی دی تر راتلونکې میاشتې پورې د لکونو افغان کډوالو د ستنولو لپاره د پاکستان پروګرام ناشونه او بیخي غیر حقیقي دی. هغه په دې خبرې سره چې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې 1 لک کسان پاکستان ته کډه شوي دي زیاته کړه. اوس که پاکستان دغه کسان په زور وباسي نو دا به د بشري حقوقو د سترو نیوکو لپاره په یو بصر کې بدل شي. د قطر او ازبکستان مشرانو د افغانستان په حق له خبرې ترې کړې دي. د ازبکستان ولسمشر د قطر له امیر سره په کتنه کې د افغانستان د حالاتو له دغه هیواد سره د مرستې په حق له نظر تبادله کړې. د تسنیم خبري اژانس خبر لمخې د ازبکستان ولسمشر شوکت میر زیایوف دوحې ته په سفر کې د قطر له امیر تمیم بن حمد آل ثانی سره د افغانستان له خلکو سره د انساني مرستو د دوام په حق له د نظر تبادله وکړه. وړ مورس په شوې دغه کتنه کې د دواړو لورو د دلچسپۍ وړ مسایلو سربیره افغان ترانس ریل پټلۍ د اهمیت په هکله هم خبرې وشوې. د ازبکستان ولسمشر 13 میاشت هم ویلي و چې افغانستان د یو خوندي دهلیز په توګه ازبکستان له سویلي آسیا سره نښلولی شي او له افغانستان د ریل پټلۍ تیرېدل سویلي آسیا ته د تر ټولو خوندي او ارزانه لاره ده. له صهیونیستي رژیم څخه د احمد مسعود د مرستې د غوښتنې په هکله د ځینو رسنیو له رپورټونو وروسته د پنجشیر جبهې دغه ادعا رد کړه. پنجشیر جبهې له اسرائیلو د مرستې د غوښتنې په لړ کې د احمد مسعود د تازه څرګندونو په هکله پرون د یو رپورټ په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې له هیڅ اسرائیلي رسنۍ سره اختصاصي خبرې نه دي کړې او له دغه هېواده د مرستې هیڅ ډول غوښتنه هم نه ده شوې. دغه جبهې ټینګار کړی چې په دې هکله پروپیګنډي بیخي بې بنیاده او غرضي دي. دا په داسې حال کې دي چې ځینو کورنیو رسنیو د یوې صهیونیستي بخښنه غواړم د صهیونیستي رژیم د یوې رسنۍ لخوا هم د معاریو لکوله خبر ورکړی چې مسعود په یوې اختصاصي مرکې کې ویلي چې له طالبانو سره د مبارزې لپاره د اسرائیلو په شمول له هر هېواده مرستې اخیستو ته تیار دی. احمد مسعود په کراتو ویلي چې د افغانستان لپاره تر ټولو غوره حل لاره د عامه رایو له لارې د دغه هېواد د ټولو خلکو په غوښتنه د یو حکومت جوړېدل دي. له کندهار څخه د رارسېدلو رپورټونو له مخې د سپین بولدک او چمن په دروازه کې د پاکستاني پوله ساتو په ډزو کې 3 ملکي افغانان ټپیان شوي دي. د کندهار امنیه قومندانې پرون چهارشنبه په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې یو سپینګیری او 2 ماشومان د پاکستاني ځواکونو په ډزو ټپیان شوي دي. تر اوسه د ډزو وجه نه ده معلومه شوې خو د قومندانې په خبرپاڼه کې راغلي چې د سپین بولدک او چمن دروازه د دې پیښې له کبله تړل شوې ده. بخنه غواړم تړل شوې نه ده. خو د چمن د یو شمېر اوسېدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او د پاکستان د یو سرتیري په ګډون دوه نور ټپیان دي. خو په دې اړه تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو هیڅ نه دی ویلي. عزیزانو، خبرونه له تهران رادیو څخه اورئ. د فلسطین اسلامی جهاد د دغه غورزنګ د جوړیدو د شپږ دیرشمې کلیزې په دستورو کې د یو نوې توغندي مخکتنه کړې ده. د فلسطین جهاد اسلامی غورزنګ پرون د خپلې جوړیدنې د شپږ دیرشمې کلیزې په مناسبت په غزه کې د خپلو مختلفو پوځي یونټونو پښتون سره یو پرتمین پریډ ترسره کړ. ارنا د فلسطینی سرچینو په حواله لیکلی دی چې د دغه توغندي نوم چې پرون په غزه کې د اسلامي جهاد غورزنګ د ځواکونو په پریډ کې نندارې ته وړاندې شو نه دی اعلان شوی، خو د نوم پر ځای پرې درې سوالیه نښې ولیدل شوې. د صهیونیستي رژیم رسنیو هم وویل چې جهاد اسلامي غورزنګ د یو دروند او لر واټنه نوې توغندي مخکتنه کړې ده، خو د هغه نوم یې تر اوسه نه دی اعلان کړی. د جهاد اسلامی غورزنګ د جوړېدو د شپږ دیرشمې کلیزې په مناسبت تر سره شوي پریډ کې مختلف نظامی تجهیزات لکه ډول ډول وسلې، توغندي، بې پیلټ الوتکې او ګاډي نندارې ته وړاندې شول. او وروستۍ خبر دا چې د کرکټ د یو ورځنیو یا 50 اوره لوبو نړیوال جام نن په هندوستان کې د انګلستان او نیوزیلینډ په سیالۍ سره پیلېږي. دغه جام په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لس غوره ټیمونه په دغه جام کې له یو بل سره سیالۍ کوي. د جام اړومبنې لوبه به نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلینډ ترمنځ ترسره شي. د افغانستان په دې جام کې خپله اوله سیالي د شنبې په ورځ له بنګلادیش سره کوي، خو تر هغه مخکې به سبا د پاکستان او هالینډ ټیمونه سره مخامخ شي. د افغانستان لوبډله د اکتوبر په 11مه له هندوستان سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، زمنګ سیاسی تبصرہ د معظم رهبر د هغو سرګندونو په حق لده چې وای له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د خکولو جواری په ماتې او بایلات محکوم ده. نو پام ورته وکړئ، اسلامی انقلاب معظم رهبر د ایران د حکومتي مسؤلانو، د اسلامي هیوادونو د سفیرانو، د وحدت کانفرنس د ملمنو او د مختلفو پرګنو د خلکو په کتنه کې ټینګار وکړ چې له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د جوړولو جواری په بایلون کې اس باندې د شرط لګولو په شان بایلل کېدونکې ده، ځکه چې د فلسطین غورزنګ نن سبا له بل هر وخت نه زیات تیار او تان دی او غاصب رژیم تلونکې او په مړکې دو دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی په دغه کتنه کې چې د حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په ورځ تر سره شوه، د اتحاد په مهمه مسالې باندې د اسلامي نړۍ د ټولو مشرانو او شخصیتونو راغونډېدل ضروری و بللو. د سیمې د بلې مهمه مسالې یعنی د صهیونیستي رژیم د پرله پسې جنایتونو په حق لیوویل، نن سبا دغه رژیم نه یوازې د ایران له اسلامي جمهوریت سره بلکې د مصر، سوریه او عراق په شان د خپلو خواوشاله هیوادونو سره هم لکینه او قهر ډک دی. د اسلامي انقلاب معظم لارخود د دغه کینه او قهر وجه په مختلفو پړاوونو کې د هغوی د هدف یعنی له نیل نه تر فراته د ټولې سیمې د غصبولو د عملي کېدو مخنیوی وباله او زیاته کړه. هغوی له کینه او غصې ډک دي، البته د قرآن کریم په تعبیر چې وای په قهر شي او له دې قهر څخه مړه شي، هغوی مرګي حاله دي او د پروردګار په مرسته دا آیت شریف د غاصب رژیم په حق له په عملي کېدو دی. د دښمنانو له اقداماتو او د سیسې سره د مقابلې اهمیت چې هڅه کوي د اسلامي امت ترمنځ په تفرقه اچونې سره د مسلمانانو د وحدت او پیاوړتیا مخه ونیسي او د قدس د نیواګر رژیم لپاره رواوالی رامنځته کړي، تل د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ته تاکید وړ ګرځېدلی دی. په حقیقت کې په سیمه کې د صهیونیستي رژیم د جوړولو یو اصلي علت په نړۍ کې د اسلامي امت د پیاوړتیا مخنیوی و، او په همدې وجه له دغه رژیم سره هر ډول اړیکې چې د صهیونیستانو د پیاوړتیا او په مقابل کې د مسلمانانو د کمزورتیا سبب کیږي خیانت او د اسلامي امت د پرمختګ او اقتدار د مخنیوي لپاره دي. حقیقت دا دی چې ځینی عرب او اسلامي هیوادونو په دې وروستیو کلونو کې له صهیونیستي رژیم سره پټې اړیکې درلودلې، چې د 2000 کال له ستمبر څخه کله چې دغه رژیم له اماراتو، بحرین، مراکش او سوډان سره د اړیکو د عادي کولو لپاره یو لړ موافقو ته ورسېد، نو د دغو اړیکو خبرونه په ډاګه خپاره شول. د اړیکو د عادي کولو او څرګندولو لپاره دغه بدلونونه او هلې ځلې په داسې حال کې جاري دي چې له یوې خوا د قدس نیواګر رژیم د فلسطیني ټاټوبي د نیواک راهیسې د جوړښتي او امنیتي نظره د خپل ژوند په تر ټولو کړکېچن پړاو کې دی، او له بلې خوا ځینی عرب واکمنان د بهرني ملاتړ د جلبولو له لارې د خپل موقعیت د مضبوطولو په تکل کې دي. دغه عرب واکمنان د اسلامي امت په غوښتنو د فلسطین په ارمان او همداشان په سیمه کې د امریکې د انډیوالو حکومتونو په برخلیک باندې په سترګو پټولو سره خپل امنیت په بهرنیو قدرتونو پورې په پیالتیا کې لټوي. خو شک نشته چې له صهیونیستي رژیم سره اړیکې هیڅکله امنیت جوړونکي نه دي پاتې شوې، بلکې په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو سبب ګرځېدلي، او د اسلامي هیوادونو د خلکو او حکومتونو ترمنځ اختلاف او واټن رامنځته کېدل یې په ځان پسې لرلی دي، ځکه چې صهیونیستي رژیم په نیواګرۍ او انساني ضد چلندونو کې په اوږدې مخینې سره له عرب هیوادونو سره د اړیکو له ښه کولو څخه له یوازیتوبه د وتلو، د اسلامي ټولنو د کمزوري کولو، همداشان د نیواګرۍ د پراختیا او د پراختیا غوښتنې د دوام په شان اهداف تعقیبوي. بل مهم ټکی د صهیونیستي رژیم اوسنی حالات دي. د قدس نیواګر رژیم د فلسطینی مقاومت له سختېدو سره مخامخ دی، کوم چې د لویدیځ غاړې سیمو ته رسېدلی دی. د صهیونیستانو په ټولنه او د دغه رژیم په سیاسي چارو کې داخلي اختلاف او درزونه هم ورځ په تر ورځ په زیاتېدو دي، تر دې چې حتی صهیونیستي چارواکي هم د دغه رژیم د سره پاشل کېدو له خطره اندېښمن کړي دي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلې وي، مخکې له دې چې خبرونې ته دوام ورکو، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو په دوام کې د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه. محترم اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنی. عزیزانو، سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1402 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې د 11 نیټه ده، چې د 1445 هجری قمری کال د ربیع الاول یا د لومړۍ خور د میاشتې له 19 او د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 15 نیټې سره برابر ده. اته 500 کال وړاندې د 1445 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې په 14 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له ترکیې نه عراق ته منتقل کړی شو. د هیواد کړکېچن او د چاودېدو په حال کې حالت چې د عراق د ایران د اسلامي غورځنګ د مشر د جلاوطنۍ د دوام په وجه و، له یوې خوا او د خپل بندي ساتنې دوام ته د ترکیې د حکومت د ګروهنې نشتوالي لبل خوا پهلوی رژیم دې ته اړ باسه چې د امام د جلا وطنۍ ځای بدل کړي. په دې وجه د عراق له حکومت سره په یوه پټه مذاکره کې د دې ژمنې په وړاندې چې د ایران حکومت به په عراق کې د امام په برخلیک آزادۍ او په دغه هیواد کې د امام د اقامت په موده کې هیڅ دخالت نه کوي، عراقیانو عراق ته د امام له انتقال سره موافقه وکړه. په ترکیه کې د یولس میاشتو له پاتې کېدو وروسته د 1443 لمریز کال د تلې د میاشتې په 14 نیټه عراق ته د امام تک چې اوړمبی د په نامعلومه توګه ترسره شو، ډیر تود ولولناک او بې مخیر هرکلی په ځان پسې درلوده. حضرت امام په کازمین کې له یوې لنډې دمی نه وروسته د امام هادی او امام عسکری علیه السلام د مرقد د زیارت لپاره مسامرا ته روان شو او د سامرا د خلکو او علمیه حوزې له تود هرکلی سره مخامخ شو. په سبا د کربلا خلک په یو هیر د امام هرکلی ته چمتو شول او امام یوه اونۍ وروسته د نجف اشرف د خلکو او علمیه حوزې په بې مخیلې هرکلی سره دغه ښار ته لاړ. د امام د جلا وطنۍ د ځای له بدلولو نه د ښار رژیم هدف دا و چې د نجف د علمیه حوزې خاصو او دودیزو شرایطو ته په پام سره چې هر تازه ورغلی پکې هضمېده د امام آواز له دې لارې غلی کړي. خو حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د خپلو مبارزو په دوام سره د اسلامي غورځنګ مشري په یو بل شکل تعقیب کړه، دا شان چې د بغداد رژیم د هغوی پر خلاف د دباو د رامنځته کولو او د له دغه څخه د امام د ایستلو د زمینې برابرولو ته مجبور شو. دولس کاله مخکې د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 15 نیټه د اپل بنسټګر سټیون پاول جابس مړ شو. جابس د 1955 کال د فروری په 24 نیټه زیږیدلی و. هغه اپل نومي کمپیوټري شرکت کار کې سپنځونکی نوښتګر، بنسټګر او لوړ اجرایي مدیر و او د کمپیوټر په صنعت کې یو مخکښ شخصیت. هغه په 1986 کال کې د سټیو ویزیناک په مرستې سره اپل شرکت جوړ کړ، خو په 1995 کال کې له شرکته څنګ ته شو او نیکست شرکت یې جوړ کړ. هغه هم داشان د پیکسار د انیمیشن سټوډیو مرستیال او مشر او عمومي مدیر او د والټ ډیزنی د مدیر په پلاوی غړی هم پاتې شوی دی. پیکسار شرکت د سینمایي محصولاتو د تولید په زمینه کې یو مخکښ شرکت دی چې له کمپیوټري انیمیشنه استفاده کوي. د پیکسار او والټ ډیزنی له یوځای کېدو وروسته سټیو په 1995 کال کې د لوبو د شیانو کیسه نومي انیمیشن د جوړولو مسؤلیت په غاړه اخلي. په 1996 کال کې اپل شرکت د نیکست شرکت په 429 میلیون ډالر واخیست. په دغه سواد دا کې سټیو جابس یو ځل بیا اپل شرکت ته ستون شو او له 1999 نه تر 2011 کال پورې په دغه شرکت کې د عمومي مدیر په توګه په کار بوخت و. جابس د دغه شرکت د اصلي ژغورونکي په توګه مشهور شوی. په تیره بیا د آی پیډ آیډیا نتیجې ته په رسېده پسې چې هغه پرې په خپله ټینګار او ورسره مینه درلوده ډیر مشهور شو. جابس د 2011 کال د اګست په 24 نیټه د اپل شرکت له عمومي مدیریت استعفا ورکړه او دغه شرکت د 2011 کال د اکتوبر په 15 نیټه د سټیو جابس د مړینې خبر اعلان کړ. هغه په 55 کلنۍ کې د معدې د کینسر له کبله مړ شو.
درانا سرچینه
خوګو مینوالو د خبرونه په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی
د رڼا سرچینې نوم لړې نننه مطلب سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی دی. خوګو دوستانو د دغه مانوي مطلب په نننه برخه کې د مائده مبارکه سورې د 95 او 6 آیتونو شان نزول چیرو په دې هیله چې تر پای را سره ملتیا وکړي او لایوی د میرو سره بیا راګرځو ستاسو خدمت.
رانو قدرمنو اوریدونکو یو ورس په مدینه منوره کې د معاص په نامه یو کس ل حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم څخه د نبا د سورې د 13 آیت په حق له پوښتنه وکړه. دغه آیت شریف کې راغلی دی: هغه ورس چې په شپېلې کې وپوکل شي تاسو به ډله ډله راشئ. نو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معاص ته وویل چې د یوې ډېرې لوی مسئلې په حق له پوښتنه کړې ده. بیا په داسې حال کې چې له مبارکو سترګو یې اوخ کې بهیدلې وفرمایل: زما د امت لس ډلې له نورو خلکو څخه بیلې دي او په مختلفو صورتونو کې مشهور کیږي. ځنې د بیزوګانو او ځنې د خنزیر په صورتونو سره د قیامت په ورځ مشهوريږي. ځنې په داسې حال کې چې پخې پورته او مخونه او سرونه لاندې او اوږې په ځمکه باندې سولیږي تک کوي. ځنې په سترګو ړندېږي او رواني وي. ځنې کاڼه او ګونګي مشهوريږي او په هیڅ هم نه پوهیږي. ځنې بیا خپلې ژبې ژوي او ورڅخه وینې او خیرې بهیږي، حال دا چې ژبې په سینې باندې زړیږي او ټول محشریان ورڅخه کرکه کوي. د یوې ډلې بیا پخې او لاسونه پرې شوي وي، یوه ډله بیا د اور په خاخونو باندې زړول شوي وي، یوه ټولګه هم د مردارو نه هم زیات بد بوی کوي. ځنې پکې بیا داسې جامې اچولي وي چې په قطران یعنی یو ډول توره کتیره باندې رنگ شوي وي او په بدنونو پورې نښتي وي. خو هغه کسان چې د بیزوګانو په څیر مشهوريږي دا هغه کسان دي چې په دروغ ویلو او د یو خبره بل ته په وړلو سره په خلکو کې شر جوړوي. هغه ډله چې د خنزیر په څیر مشهوريږي حرام خواري دي. هغه چې مخونه په ځمکه سولیږي او روان وي هغه سود خواري دي. او هغه کسان چې کاڼه او ګونګیان مشهوريږي مغرور او ځان خوښونکي دي. کوم کسان چې خپل ژبې ژوي عالمان او قاضیان دي چې وینای د کڑچار په خلاف وي. او هغه چې لاسونه او پخې پرې شوي وي هغه دي چې خپل گاونډیان ورڅخه په عذاب وي. هغه ډله چې د اور په خاخونو باندې زړیږي هغه کسان دي چې د خلکو راپور یې د ظالمو واکمنانو ته رسول. هغه ډله چې له مردارو هم زیات بدبویه دي هغه کسان دي چې له ناروا عیش او عشرت او غوښتنو څخه پیروي کول او په خپله شتمنۍ کې د متعال خدای او د بې وزلو په حق باندې سترګې پټې کړې وي. هغه کسان چې ککړې او تورې جامې په بدنونو نښتې وي هغه کسان دي چې لوی به کوله او په ځانونو به فخر کوه. بیا د خدای ګران رسول صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: هغه کسان چې لوی کوي په محشر کې د میګیانو په بڼه مشهوريږي او د مشهوريانو تر پخو لاندې وي تر هغه چې د بندگانو حساب او کتاب ختم شي.
خوګو دوستانو له دغه حدیث او ورته نور احادیثو څخه د نتیجې ته رسیدو چې ځینې انسانان په قیامت کې د حیوان په بڼه مشهوريږي. خو باید د موضوع ته مو پام وي چې د انسانانو د بدنونو په بڼه کې بدلون نه راځي او انسانان د خپل دنیایي بدن سره عالم برزخ او قیامت درومي. په داسې ډول چې نور خلک هم وپیژني او وایي چې دا فلانه دی هغه چې په دنیا کې دا کار کوي، مګر دا چې هغه یو ګناهګار وي نو بیا په معاشر کې په مختلفو صورتونو سره مشهوري. دا ولایت او امامت پنځم ځلان دستوري حضرت امام محمد باقر علیه السلام د ابو بصیر په نامه خپل یو صحابي ته د دغه برزخي چیرو یو نمونه څرګنده کړی دا. ابو بصیر چې په ستر ګډوند وو د دغه چیرې په شره کې وای، کلونه مخکې مکه مکرمه ته ورغلی وم چې امام محمد باقر علیه السلام هم مکه ته مشرف شوی وو. د زیات شور ماشور او د حاجیانو له تکبیرونو څخه حیران شوم او حضرت امام محمد باقر علیه السلام ته می وویل څومره حاجیان زیات شوی دي او څومره شور کوي. امام بزرگوار وفرمایل حاجیان کم دي خو شور ماشور یې زیات دی. بیا یې وفرمایل ای ابو بصیره، غواړی د خپل خبرې ریښتونوالی درته ثابت کړم او خپل پسترګو زما د خبرې حقیقتوالی وویني؟ ورته مې وویل اے زما مولا، څرنګه ممکنه ده؟ حضرت امام محمد باقر علیه السلام راته وفرمایل نږدې راشه. زه امام بزرگوار ته ورنږدې شوم، خپل مبارک لاسونه یې زما په سترګو راوکاږل او دعا یې وکړه. دغه وخت کې مې سترګې رڼې شوې. بیا حضرت امام محمد باقر علیه السلام راته وویل اوس دې حاجیانو ته وګوره. کله مې چې دغه ګڼه ګوڼه وکتله زیات کسان مې د بیزوګانو او خنزیرانو په بڼه کې ولیدل چې د مکه په چار چاپیر تواب کوي او ایمان لرونکي حاجیان په تورتم کې د رڼا په چیر په کې ځلیدل. حضرت امام محمد باقر علیه السلام ته مې وویل ای زما مولا، ستاسو د خبرو رښتونوالی را ته ثابت شو په حقیقت سره چې حاجیان کم او شور ماشور یې زیات.
درنو دوستانو، متعال خدای جل جلاله د قران شریف په آیتونو کې د مسخ یعنی په زناورو باندې د انسان او یا نور موجوداتو د بدلون په حق لا وینا کړی ده. مسخ یعنی د یو موجود په خلقت کې بدلون، خو په ظاهری بڼه کې. مسخ هغه څه ته وایي چې صورت یې بدل او ډیره کرک جنا بڼه واخلي. د قران شریف له نظره دا چې د یو موجود باطینی حقیقت ښکاره شي او ورسره جسمانی بڼه هم بدل شي په همدغه دنیا کې هم ممکن ده. په دغه حالت کې انسان د مسخ شوو کسانو د لیدلو لپاره برزخی سترګو یعنی کرامت ته ضرورت نه لري، بلکې ټول خلک یې لیدلی شي. د قران شریف د مبارکو آیتونو له مخې دا مسخ لدی مخکې په مختلفو قامونو کې شوې ده. یو لدغو آیتونو چې په دې حق له بحث کوي د مائده په مبارکی سورې کې راغلي دي چې اوس په شان نزول لتا سو سره وڅېړو.
خوګو دوستانو، له اسلام سره په دښمنۍ کې د یهودیانو سپیرې دسیسې په پرله پسې توګه ناکامېدلې. د وخت په تېرېدو سره یهودیان هم ورځ تر بلې رسوا کېدل او د مسلمانانو حقانیت لا زیات څرګندېده. خو یهودیانو یوه بله دسیسه جوړه کړه څو په خپلو چټي خیالاتو سره د اسلام ځلانده رڼا خاموشه کړي. یهودیانو د حضرت عیسی علیه السلام په وړاندې لا په خوا نه سخته کینه درلوده. دوی د دې لپاره چې د ټولو یهودیانو د ایمان راوړلو مخنیوی وکړي او هغوی ټوله د اسلام په ضد ودروي، په دې لټه کې وو چې حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عیسی علیه السلام په اړه خپل نظر اعلان کړي. په دې خاطر د یهودیانو یو شمیر مشران حضرت نبی اکرم صلی الله علیه السلام ته ورغلل او له هغوی وغوښتل چې د مخکنیو پیغمبرانو په حق له خپل عقیده څرګنده کړي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د هغه په جواب کې وفرمایل، زه په لا شریک خدای باندې باور لرم او په هغه سم ایمان راوړې چې په ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی او عیسی باندې نازل شوی دی. زه ټول نبیان منم او هغوی د خدای نمائندگان بولم او د هغوی ترمنځ هیڅ توپیر نه کوم. یهودیان د دې خبرې لا اورېدو نه په غوسه شول او چیغې یې کړې چې موږ د عیسی په نامې سره کوم پیغمبر نه پیژنو. هغه د خدای استازی نه وو. هغوی د اسلام د ګران پیغمبر دغه اقرار د هغه حضرت د انکار لپاره پلمه وګرځوله او وی ویل، موږ ستا تر دین بل ناوړه دین هیڅ نه دی لیدلی. په دغه وخت کې متعال خدای د مائدې سورې د 59 او 60 آیتونو په نازلولو سره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ته ماموریت ورکړي چې په اهل کتاب کې د مسخ شویو کیسه او نتیجه بیان کړي، څو د نورو اهل کتاب لپاره خبرداري او عبرت شي. چې فرمایي، ووایا ای اهل کتابو، تاسو مونږه یعنی په هیڅ وجه د بده او عیب والا نه ګڼئ، مګر په دې چې مونږ پر الله ایمان راوړی دی او پر هغه څه چې مونږ ته نازل شوی دی او پر هغه څه چې له دې نه مخکې نازل شوی دی، او دا ځکه چې یقینا ستاسو اکثره فاسقان له حده وتونکي وي. ووایا، آیا زه تاسو ته د الله په نزد جزا په لحاظ سره له دوی نه د بدترو خلکو خبر نه درکوم؟ دا هغه څوک دی چې الله پر دوی لعنت کړی دی او پر دوی یې غضب کړی دی او له دوی نه یې بیزوګان او خنزیران جوړ کړي دي، او دوی هغه څوک دي چې د تاغوت عبادت کوي. دغه کسان د ځای په لحاظ سره ډیر بدتره دي او له حق لارې گمراه شوي دي.
عزیزانو، د خپرونې وخت مو په ختمېدو دی، خو له تلو نه مخکې مو د اعراف د مبارکې سورې 109 آیت ته پام را اړو. هلته چې قرآن عظیم الشان ځنې انسانان له حیواناتو هم بدتره ګڼي او فرمایي، هغوی لکه څاروي دي بلکې له هغو نه هم زیات گمراه دي. په دې خاطر هغه کسان چې په بدو کارونو او لوړو انساني صفاتو نه لري د ناوړه عملونو په ترسره کولو سره ځانونه پست یعنی ناوړه ګرځوي، که څه هم په جسمی طور مسخه شوی نه دی او شکل یې حیواني بڼه نه وي اخیستی، له شک پرته له روحي او معنوي پلوه په یو حیوان باندې بدلیږي، ځکه چې د انسان شخصیت د هغه په اخلاقي او نفسیاتي ځانګړنو پورې اړوند دی. یعنی که د یو انسان اخلاقي او نفسیاتي ځانګړنې د یو داړونکي ځناور وي، نو هغه په حقیقت کې مسخه شوی دی او له شک پرته یې روح پا حیوان بدل شوی دی.
دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د الله په امان.
د نړۍ پر وړاندې ګواښونه. د تهران د پښتو خپرونې درنو قدرمنو مینوالو، زموږ سلامونه کې هیلي ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. په دې شیبو کې زه امان الله زمانی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
سره د نړۍ پر وړاندې د چیلنجونو او د نړیوالو بنسټونو له لټیو او ناکارندوالي رانیولې د اسلام په ضد د دسیسو تر پراخوالي پورې د ترنګلتیاو په اړه د یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې هم هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې اته او یمه ناسته په داسې شرایطو کې ترسره شوې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرش په وینا دنیا له چیلنجونو ډکه ده او داسې ښکاري موږ ورسره د مقابلې جوګه نه یو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غونډې په داسې ډیرو چیلنجونو چې اوسنۍ دنیا ورسره لاس او ګریوان ده غور وشو چې په هغوی کې ځینو ته ستاسو پام راګرځوو. د ملګرو ملتونو په شمول اوسنۍ نړیوال مهم ارګانونه او په تیره بیا امنیت شورا چې ډیر مهم ارګان دی او د غراز نور نړیوال ملي ارګانونه د سړه جنگ اوسمهاله محصول دي. په تیرو لسیزو کې د دغو ارګانونو جوړښت هیڅ بدلون نه دی درلودلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هماغه شان د ویټو حق د درلودونکو پنځو مسلطو قدرتونو په تیره بیا د امریکا په سلطې کې ده او په دغه شورا کې فیصلې هم د دنیا له نننیو شرایطو سره هیڅ سمون نه خوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له بل هر وخت زیاته د لویدیځو قدرتونو په ګټو او د حقوقو عدالت په وړاندې د قدرت او سیاست لومړیتوب په نظر کې لري. دنیا بدله شوې ده او په تیره بیا په اوسنۍ نړۍ کې نوي پنځیدلي قدرتونه د ویلو لپاره ډېرې خبرې لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا جوړه هیڅ بدلون نه دی کړی او د دغو بدلونونو په مقابل کې هم مقاومت کوي. پر دې سربیره د دنیا مالي ارګانونه چې په اویمې میلادي لسیزې کې جوړ شوي وو هم له اقتصادي مشکلاتو په تیره بیا د پراختیایي هیوادونو له اقتصادي مشکلاتو سره په مخامخ کېدا کې ناکامه شوي دي او د اوسنیو مالي مشکلاتو لپاره یو عامل حسابیږي. هم په همدې اساس د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش منلې ده چې امنیت شورا باید له اوسنۍ نړۍ سره د سمون خوړونکو شرایطو پر اساس اصلاح شي او نړیوال مالي معماري باید له سره پلان شي. نړیوال ارګانونو اصلاح ته بې پامي به اختلافاتو ته لمن ووهي. مهمه موضوع دا ده چې حتی د امریکا اوسنۍ ویده او سربډاله ولسمشر جوزو بایډن هم چې د امنیت شورا او مالي ارګانونو په شمول د ځینو نړیوال ارګانونو د نه کارندوالي اصلي سبب دی عنوان کړی ده په امنیت شورا او نړیوالو ارګانونو کې د اصلاحاتو هرکلی کوي.
قدرمنو اوریدونکو، مصنوعي هوش یا مصنوعي ذهانت که څه هم د ټکنالوژۍ په اوزې کې پرمختګ دی خو د بشریت لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. البته لویدیځي هیوادونه په تیره بیا امریکا هڅه کوي چې د مصنوعي ذهانت په حوزه کې هماغه شان مخکښ اوسي، خو په عین حال کې د هغو اغیزو په باب اندېښمن دي چې مصنوعي هوش به پر سلامتیا او خوندیتوب وشیندي. په همدې اساس تر اوسه پورې د امریکا د ولسمشر جو بایډن په ګډون د هیوادونو مختلف چارواکو د مصنوعي ذهانت په باب اندېښنې څرګندې کړې دي او د دوی د ټکنالوژۍ پر شرکتونو یې د لا زیاتې څارنې غوښتنه کړې. انټونیو ګوتریش هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په اته اویایمې ناستې کې په وینا کې هم د دې غوښتنه وکړه څو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس په څیر یو نړیوال بنسټ په نړۍ کې د مصنوعي هوش یا ذهانت په پراختیا د څارنې او ټولو هیوادونو ته د راپور په وړاندې کولو لپاره جوړ شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په دنیا کې د آب و هوا بدلون یو هغه مهم ګواښ دی چې په تیره بیا په وروستۍ یوې لسیزې کې ډېرې زیاتې اندېښنې راولاړې کړې دي او دا اندېښنې نه یوازې ختمې شوې نه دي بلکې زیاتې شوې هم دي. صنعتي هیوادونه له پاکې انرژۍ څخه د استفادې په لاره کې دي، خو دغه هیوادونه د انټونیو ګوټرش په وینا د ګلخانهیي ګازونو د کابو 80% خپرولو مسؤول دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې ده د آب و هوا بدلون نوي ریکارډونه ثبت کړي دي او موږ سیاره ډیره زیاته ګرمه شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په خپلې وینا کې د آب و هوا د بدلون بحران د درز بشریت لپاره یو حیاتي ګواښ بللی دی. بې شکه د صنعتي هیوادونو لټې د آب و هوا د دغو بدلونونو یو اصلي علت دی، خو په عین حال کې باید طبیعي پیښو ته هم اشاره وشي چې په وروستیو کلونو کې په لکونو خلک قرباني کړي هم دي. په همدې وروستیو کې هم لیبیا د یوه داسې بوږنوونکي سیلاب شاهده وه چې په زرګونو مرژوبلې پکې اوښتې دي. که څه هم د سیلاب د ځنګلونو اور لګیدنې او زلزلې په څیر طبیعي پیښې تل موجودې دي، خو هغه بدلونونه چې انسان په طبیعت کې رامنځته کړي دي د سیلاب او د ځنګلونو د اور لګیدنو په څیر پیښې زیاتې کړي هم دي. دا د اوسنۍ او راتلونکي نړۍ په وړاندې یو جدي ګواښ دی.
پد من اوریدونکو، اوکراین د 2022 کال له فبروري راهیسې د یوه جنګ شاهد دی، یو داسې جنګ چې په لسګونو زره خلک یې قرباني او کډه په سر کړي دي، او په عین حال کې په تیره بیا د اوکراین والو ته یې ډېر زیات مادي تاوانونه هم اړولي دي. د اوکراین د جنګ د ختمېدا لپاره څه روښانه لرلید هم نشته. نه یوازې روسیا او اوکراین په دغه جنګ کې د پر یوه بل د غلبې توان نه لري، بلکې امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه هم دغه اوږدېدل یا ستومانه کوونکی جنګ تعقیبوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغه جنګ په باب هم وویل، په اوکراین کې جنګ جدي پایلې لري، اټومي ګواښونه موږ له خطر سره مخامخ کوي، او په نړیوالو تړونونو سرګو پټول زموږ امنیت ډیر پیکه کوي. افریقا د نړۍ یو هغه سیمه ده چې تاوتریخوالی او کودتا پر دغه سیمې د واکمن د سیاسي کلتور یوه همیشنۍ برخه ده. په وروستیو میاشتو کې هم نیجر او گاونډ هیوادونه د کودتا شاهدان وو. له 2022 کال راهیسې تر دې دمه په افریقا لوی وچې کې اته هیوادونه له کودتا سره لاس او ګریوان شوي دي. سودان او کانګو ډیموکراتیک جمهوریت هم دوه هغه هیوادونه دي چې په وروستیو میاشتو کې پکې پراخ تاوتریخوالی راپورته شوی. کودتا تاوتریخوالی په افریقا کې د خلکو لپاره ډېرې ترنګلتیاوې او بحرانونه رامنځته کړي دي، او ډېرې زیاتې مرګ ژوبلې اړولې. له دې امله ګوتره شوایي کودتا د افریقا د لوی وچې او سیمې امنیت ګواښي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سودان وزیر ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې دغه هیواد د یوه هر اړخیز جنګ د واردېدا او د ویشل کېدا له خطر سره مخ دی. هغه ویلي چې د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په میلیونونو خلک کډه په سر شوي دي، او پر جنسیت مشتمل تاوتریخوالی په هغو هیوادونو کې د هرې ورځې یو وحشتناک واقعیت دی چې له زبېښاکه کړیږي.
عزتمن اوریدونکو، البته د پام وټکې دا دی چې ځینې جدي ګواښونه هم په اوسنۍ دنیا کې موجود دي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي یا لویدیځو چارواکو ورته اشاره نه ده کړې. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسي د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې په 8 ناستې کې په خپلې وینا کې له اسلام څخه د خلکو د ویرونې پروسه او کلتوري اپارتایډ د اوسنۍ دنیا په وړاندې جدي ګواښونه وبلل. بېشکه د اوسنۍ دنیا په وړاندې یو جدي ګواښ دینی او کلتوري اپارتایډ دی چې په تیره بیا په اروپایي هیوادونو کې د اسلام د پاک دین او مسلمانانو پر ضد زیات شوی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې په ناستې کې د قرآن کریم په لاس کې په اوچتولو سره روښانه کړه له اسلام څخه د هیوادونو او د خلکو د ویرولو پروسه او کلتوري اپارتایډ د قرآن د مقدس او آسماني کتاب له سوځونې رانیولې په ښوونځیو کې د ستر ترمننه کېده او تر نورو لسګونو شرمونکو توپیرونو پورې په مختلفو بڼو کې د اوسمهاله انسان له پرمختګونو سره نه ښایي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته کړه، قرآن کریم د خدای کلام او هغه کتاب دی چې انسان عقلانیت، عدالت او کرامت او معنویت، اخلاق او حق باورۍ ته وربولي. په قرآن کریم کې درې اساسي رکنونه یعنی توحید، عدالت او انساني کرامت چې د انسان د نیکمرغۍ تامینونکي دی. مگر قرآن کریم څه ویلي دي چې د مستکبرانو او د قدرتمنو او شتمنو کینه یې راپارولې ده. بېشکه که اروپایي هیوادونه هماغه شان د آسماني کتاب قرآن کریم او د مسلمانانو پر ضد سپکاوی ته بې توجه شي او باور څخه ملاتړ وکړي، نور د دغو هیوادونو لپاره به هم جدي ګواښونه رامنځته شي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو د همدې ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو.
د خدای په امان.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.